امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې. د داعش ډلې په ننګرهار کې د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون د اتو کسانو سرونه پرې کړي. د طالبانو یو مهم کمانډان کوټې ته نږدې د کوشلاک په سیمه کې وجل شوی دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د کنټرول د خپلې پرېکړې دفاع کړي. په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. نن شاعر حکمت الله نورزی د آشنایانو د ادبي ډیری میلمه ده. کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د داعش ډلې په ننګرهار کې د ملي اردو د یو عسکر په ګډون د اتو کسانو سرونه پرې کړي دي، او هم دغه مهال پرې د بې پیلټه الوتکې یو برید شوی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی ناوري.
یو حکومتي چارواکی چې د نوم له خولو ډډه کوي امریکا غږ ته وویل دغه پیښه نن د جمیل المانځو وروسته د داعش تر ولکې لاندې د پیښې په سیمه کې شوې. نوموړی وایي داعش ډلې د طالب وسلوالو او ملي اردو له عسکر هغه مهال سرونه پرې کول چې ګڼ ولسی خلک یې نندارې ته راغوښتل شوي وو. سرچینه زیاتوي د سر پرې کولو په مهال بې پیلوټ الوتکې دغه ډله په نښه کړې چې د داعش اوولس غړي پکې وژل شوي. د والی ویانا تاولله خوګیاڼی وایي په دغه هوایي برید کې د داعش ډلې څلور مهم قمندانان هم وژل شوي.
دوی څه مهم کسان مالته راغل شوي وو. بیا هوایی برید پېښ شوی چې هوایی برید په ترڅ کې څلور مهم کسان د دوی داعش وژل شوي دي او نور هم تلفات لري، ولې د ښکار کامې تر اوسه رسېدل شوي.
که څه هم په دغه پیښه کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې په تړاو کره معلومات نشته، خو د سیمې یو اوسیدونکي امریکا غږ ته د ټلیفون پر کرخه ویلې چې په ډرون برید کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه د داعش ډلې د سر پرې کولو او تازه بمبارۍ په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د طالبانو یو مهم قماندان کوټه ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې وژل شوی دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې ویلي دي چې د طالبانو دغه قماندان چې ملا محمد علم اندر نومېده دوی وژلی دی. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د طالبانو د نطاق له قولو ویلي دي چې ملا محمد علم اندړ وژل شوی دی، خو دای نه دی ویلي چې هغه چا وژلی دی. د ملا دادالله د محاذ نطاق قاری حمزه د امریکا غږ آشنا رادیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د ملا محمد علم اندړ په نوم د ملا اختر محمد منصور د ډلې دغه قماندان پرون ماښام کوټې ته نږدې د کوچلاخ په سیمه کې د دوی لخوا په یوه پټه حمله کې وژل شوی دی. قاری حمزه وویل چې تیره میاشت ملا محمد علم اندړ د زابل د ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د ملا دادالله مشرور حاجی لالا د پاکستانی وسلوالو په مرسته لومړی سخت شکنجه کړی وو او بیا یې په خپل لاس وژلی وو.
په هلمند کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د شپې عملیات ډیر موثر وو. دا خبره د 215 میوند قول اردو کمانډان جنرال محمد موین فقیری نن د جمعې پورس په خبری کانفرنس کې وکړه. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورت کې.
په هلمند کې د ملي اردو عمومي قماندان وایي چې د هلمند د سکوت هڅه یې شنډه کړې. د 215 میوند قول اردو کمانډان جنرال محمد موین فقیری په خبری ناست کې ویل چې د افغان ځنګړو ځواکونو د شپې عملیات په دې برخه کې ډیر بریالي و. د زیاتوی چې نړیوالو ځواکونو هم ورسره د مارجې سنگین ګریشک او خانشین په ګډون په ځینو نورو ولسوالیو کې د ځنګړو عملیات پر مهال د پام وړ هوایی مرسته کړي. د میوند قلی اردو کمانډر وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې په خپلو بریدونو سره هلمند ته سقوط ورکړي، او آن د په وینا چې د حکومتي ادارو د مجریت لپاره هم خپل کسان ګمرلی وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق په شمال کې د ترکیه قواوو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش برید شاته تمبولې ده. د ترکیه قواوو د عراق په شمال کې د عراقي عسکرو د روزنې ماموریت لري. ترکی چارواکو ویلی دی چې په برید کې چې د عراق د نینوا د سیمې د باشیقی په پوزي اړې باندې شوې ده د داعش اوولس وسلوال وجل شوې دي. د باشیقی په اډه کې 150 ترکی عسکر پراته دي. په دې اډه کې ترکان هغه عراقي عسکر روزي چې غواړي د موسل خار د داعش نه ونیسي. د عراق مرکزی حکومت په سیمه کې د ترکی د عسکرو د حضور په حق له احتجاج کړی دی او ویلي دي چې په دغه کار سره ترکی د عراق په محلي حاکمیت باندې تیری کړی دی. په دې سیمه کې د عراق مرکزی حکومت حضور نه لري.
په بلجیم کې د هغه مشکوک فراری د پټېدو ځای موندل شوی دی چې ویل کېږي د پاریس په بریدونو کې لاس لرلو. تفصیل د شافی سردار نورو.
د بلجیم څارندوال نن وویل چې کېدای سي په بروکسل کې دغه اپارتمان د پاریس په بریدونو کې د استعمال شوو بمونو د جوړولو لپاره استعمال شوی وي. څارندوالانو ویلي دي چې دوی د ډسمبر په لسمه نیټه په اپارتمان کې د صالح عبدالسلام د ګوتو نښې وموندلې، خو څارندوالانو ونه ویل چې ولې یې یوه میاشت وروسته دا خبر اعلان کړ. پولیسو د بروکسل په دغه اپارتمان کې د ځانمرګ برید درې واسکټان او عیني هغه ډول چاودیدونکي مواد موندلي دي چې د پاریس په بریدونو کې استعمال شوي وه. د بلجیم فدرالي څارندوال اریک وینسپت وویل چې دغه اپارتمان چې په درېیم پوړ کې دی د پاریس د بریدونو څخه وروسته د صالح عبدالسلام لخوا د پټېدو د ځای په توګه ورڅخه کار اخیستل شوی دی. صالح عبدالسلام چې ویل کېږي د پاریس د برید کوونکو سره یې مرسته کړې وه تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. شافی سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې د عراق نه راغلي دوه مهاجر نیول شوي دي. دوی د تروریزم سره د تړلو تورونو په اساس نیول شوي دي. په دې سره د امریکا د حکومت په هغه پلان باندې انتقادونه ډیر شوي دي چې د هغې په اساس د منځني ختیځ د جګړې ځپلو هیوادونو نه په زرګونو کسانو ته په امریکا کې پناه ورکول کیږي. نیول شوي کسان د عراق اوسیدونکي فلسطینیان دي چې د څو کلونو راهیسې په امریکا کې اوسېدل. چارواکي وایي چې امکان شته چې دغه دوه کسان د دې او بل سره په تماس کې وو، خو چارواکو دا هم ویلي دي چې دا لا معلومه نه ده چې دې کسانو په امریکا کې د بریدونو پلان لاره یا نه. دغه دواړه کسان به نن د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د مسلې په اړه د خپل دریځ دفاع وکړه. هغه کوشش کوي چې هم د خلکو ژوند خوندي کړي او هم یې د وسلو ساتنې لپاره د اساسي قانون حق بزای شي. ښاغلي اوباما وویل چې د وسلو ساتنې د حق مدافع ډلې او د وسلو ساتنې ملي اتحادیه کوشش کوي چې دغه کوششونه ناکام کړي. اوباما وویل چې د وسلو ساتنې ملي اتحادیه داسې دسیسې کوي چې فدرالي حکومت کوشش کوي د خلکو نه وسلې واخلي. هغه وویل
زه د هغو خلکو درناوی کوم چې د ځان د دفاع، ښکار او یا د سپورتي لوبو لپاره وسلې ساتي، خو په دې موږ ټول پوهیږو چې موږ باید هر هغه څه چې په وس مو وي کړو چې خلکو ته وسلې ونه رسیږي چې نورو ته یا ځان ته تاوان رسول غواړي.
اوباما کوشش کوي چې د وسلو د اخیستلو لپاره داسې کمپیوټري معلومات ترتیب کړي چې د وسلو د اخیستلو نه مخکې د هغوی جنایي سابقه وکتل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جنوبی کوریا د شمالي کوریا په خلاف د تبلیغاتو خبرول بیا شروع کړی دي. جنوبی کوریا دغه کار د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په جواب کې کړی دی. د دې خبر تفصیل روخان نورزل ولی.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا په خلاف د تبلیغاتو خبرول بیا پیل کړی دي. جنوبی کوریا د کار د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په جواب کې کړی دی. د شمالي کوریا لپاره د جنوبي کوریا په خبرونو کې د موسیقي او د هوا د حالاتو نیولې تر خبرونو د شمالي کوریا د خراب اقتصادي حالت او په دغه واد کې د بشري حقوقو د وضعیت او د شمالي کوریا په اټومي ازموینه باندې انتقادونه شامل دي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا دا کار رواني جګړه بولي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه تاکتیک د کوریا په جګړې کې د 1950 میلادي د کلونو په وخت کې استعمال شوی وو. سمدستي د شمالي کوریا له خوا کوم عکس العمل نه دی ښودل شوی. خود شمالي کوریا جواب کیدای سي چې ډیر سخت وي، ځکه چې د جمعې ورځ د دغه وا د مشر کیم جانګ اون د زیږې دوه ورځ د چې باور کیږي هغه به د څو دي شو کلونو وي.
امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې یو توغندې چې په اروپا کې امریکایانو د روزنې لپاره استعمالو څنګه کې وبات رسیدلې ده. دغه توغندې چې د هیل فایر په نامه یادېږي او د استعمال وړ نه دي، د امریکا د پوزي حساسه ټکنالوژي د ورکیدو د ډیرو نادرو پیښونه ګڼل کیږي. د وال سټریټ جنرال رسپانډي پرون رپورت ورکړی دی چې امریکایي چارواکو د یو کال راهیسې هڅه کوله چې د کیوبا حکومت قانع کړي چې د ډیر پرمختللي راکټ